باو شماس. نوری از شانه خرق لست
تسلام هم دسته بله زرغونه جان مننه. افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې مو د نوري استنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نیو ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د امریکا پاوز وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر ټولو ډېر مرګ ژوبله په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس هغه پرېکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډېر احتیاط او منظم ډول ترسره نکړي. د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی ویل شوی تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي چې د وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقونو پر مسلې څارنه کوي وایي پنټاګون ملکیانو ته د اوښتې مرګ بلشمیر ډیر انکم خي. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوالو ته طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولي ویان محب الله شریف زی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا عملیات وروسته له هغې پیل شول چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ په چک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه اکمالاتي کاروان برید وکړ او 4 تنه یې ټپیان کړل.
تېره شپه د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ ته یک ملاتی کاروان پلار و چې د وسلواله مخالفینو له بریټ سره مخ شو د افغان ملي امنیتي او د پولیسو وکونو د هوایي عملیاتو او کلاکو غبرګون په پایله کې د دوی 22 کسان وژل شوی او لاس وسوال طالبان ټپی شوی هم دي.
خاغلی شریف زیدی وردګ ولایت د سیمایز چارواکو په حواله ویل لا هم د طالبانو ځینې کسان لا درک دي او وایي ښایي د مړو شمېر له دې زیات وي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پکتیا د احمد آباد ولسوالۍ په اوبخې د پکتیا د احمد آباد ولسوال په یو برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د احمد آباد ولسوال حضرت محمد رودوال ماخام نه وخت داسې مهال تر برید لاندې راغی چې نوموړی د روژه ماتی پر وخت د کور پر لور روانو.
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په سلام خیلو سیمه کې د همدغې ولسوالۍ پر ولسوال هغه مهال چې نوموړی له خپل کارځای څخه خپل کور ته د روژه ماتی لپاره پر لاره وو په یو فیلډر موټر کې د ناستو ترهګرو لخوا وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې ښاغلی رودوال او یو تن ساتونکی ټپیان شوي دي او یو بل ساتونکی په شهادت رسېدلی.
د پکتیا د ولي ویان د غراز ویل د ښاغلي رودوال روغتیایي وضعیت ډاډ وړ دی او د 203 تندر قولو اردو په روغتون کې بسترې دی. تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت د راډیو تلویزیون له لارې د زده کړو تر څنګ اوس د یوې ځانګړې وې پاڼې له لارې زده کوونکو ته درسي خپرونې وړاندې کوي. دا خبره د دې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
ټول ویډیوي او اډیو درسونه یا تلویزیونی او رادیویی درسونه اچول دي. هغه څه کوونکې چې کمپیوټرونه او انټرنیټ او یا هم خوشمن موبایلونه او انټرنیټ لري کولی شي چې په دغه ویب سایت کې درسي ویډیوګانې وویني او ترې ګټه پورته کړي.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ښوونځي بند شوي، خو له دې کبله چې د بیرته پرانستلو وخت معلوم نه دی، د پوهنې وزارت د رادیو تلویزیون له لارې د زده کوونکو لپاره درسي سیستم جاري ساتلی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویتو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړو دغه هڅه ډېر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېره مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاه پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند امریکا له ایران سره د جګړې پر لور روان دی مطرح شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي که چیرې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د سازمان مشر تدرو ادهانم گبرسوس پرون چهارشنبه د ځینو اقداماتو لست وړاندې کړ چې هیوادونه باید د قرنطین د لرې کولو او یا نرمولو لپاره په پام کې ونیسي. په دې اقداماتو کې د څارنې کنټرول او د روغتیایي سیستم چمتووالی هم شامل دی. نوموړي په جنیوا کې یوې غونډې ته دا هم وویل، تر څو چې د کورونا وبا ختمه شوې نه وي، په عادي ډول کارونو ته بیرته تګ ممکن نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې په روغتیایي سیستم د ډېره پانګونه وشي. د موسکو ښاروال سرګی سوبیانن ویلي، د مئی تر 12 نیټې وروسته به په دې ښار کې صنعتي کارخانې او ساختماني شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي. نوموړی د کابینې غونډې ته د دغو فعالیتونو د پیلېدو خبره داسې مهال کوي چې په روسیه کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 1600 او د مړو شوو له 1500 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا اوس نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې راپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او په سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او لاملونو سره د حساب کتاب وکړي.
We encourage the Afghan authorities to undertake a full investigation and to seek to hold those perpetrators accountable.
په بغلان ولایت کې وصل بستریز روختون د رغولو چارې ولې درېدلې؟
لبادا مرغه د محلي ادارې د کمکارۍ له وجې نه او همداراز د ځینو مافیایي کړویل د لاسوهنو له وجې د دې روختون کار په ټپ ولاړ دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران خبرداری ورکړی چې پر دې هیواد د وسلو د پلورلو د لګول شوی بندیز وغځیږي نو هیڅ پام به ونه ساتي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته چې په کورونو کې بیلابیل ډوله ساعتونه شته دي.
د جون په شی بوخ پرونه کې مو پر دې خبرې کړې چې لکه ساعت پیدا شوی او تر اوسه څومره مهم دی. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو او په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره د شخړو د کمېدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د سشنبه په ورځ پیل کړی. نه دی ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به کله دوحې ته ځي او کله اسلام آباد او نیوی دلی ته د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به د قطر پلازمینې دوحې ته لاړ شي او له طالبانو به وغواړي چې شخړې کمې کړي، بین الافغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا وبا سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا به د اپریل له 12مې وروسته سیمې ته د ښاغلی خلیلزاد دوهم سفر وي. خبر شوی اعلامیې له مخې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې هغه تړون بشپړ عملي کړي چې د فبروري په 9مه دور سره لاسلیک کړی دی. دغه تړون په وړاندې اندېښنې په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیاتې شوې چې وسله والو طالبانو نه یوازې دا چې په افغانستان کې پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي اهدافو حملې نه دي کمې کړي، بلکې شخړې لا هم زیاتې شوې دي. د دې موضوع د څېړلو لپاره هم داسې به د کابل نه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه، سهار مو بخیر.
ستانکزی صاحب، خلیلزاد بیا دا سفر پیل کړی دی، هغه هم داسې مهال چې د شوي تړون په وړاندې ګواښونه په دې وروستیو کې ډېر شوي. له مختلفو لورو داسې ویناوې شوي چې د دغه تړون تطبیق ته څوک پام نه کوي یا د عملي کېدو پر لور باندې هغسې ګامونه چې باید اخیستل شوي وي نه دي اخیستل شوي. فکر کوي چې خلیلزاد به وکولی شي چې په دغه سفر کې چې د دریو پلازمینو یادونه شوې، د قطر پلازمینه دوحه، اسلام آباد او دغه راز نوې ډیلي، دا درې هدفونو ته چې دی زی آیا وبه کولی شي چې د دغه تړون د بیرته ژوندي کېدو لپاره هڅې بریالۍ مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې دا تشویش به جای ده چې د افغانستان د خلکو او د دنیا د خلکو او حتی د امریکایانو توقعو خلاف چې باید وضع نورمال شي، وضع نورمال نشوه. اما زه دا مسئله بل رقم څېړم، هغه په ده مانا ده چې خلیلزاد دا سفر په ده مانا نیسي چې دوه حالته لري، یا دا ده چې د پاکستان د شکایت په نتیجه کې چې هند مداخله کوي یا هند د افغانستان د حکومت هڅوي چې دا پلی نه کړي، یا دا حالت باید وجود ولري، یا هندیان باید تشویش ولري چې پاکستانیان مداخله کوي او تشدیدوي د جنګي عملیات. خیر له هغه نه بله توجیه نه لري. نو کله چې خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسلې لپاره راځي، خو باید کابل دوحې ته لاړ شي، پاکستان یا هند ته یې تګ بله مانا هم درلودلی شي. اما زه خوشبین په دې جهت یم چې ښایي له موجودې وضعیت نه لږ څه مثبت خوا ته لاړ شي، او هغه په دې مانا چې د یو خوا نه دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کېدو مسله چټک کړي، او بل په کابل کې ول کېږي چې ښاغلی غنی او عبدالله به سره توافق وکړي. د دې توافق په پایله کې هم کېدی شي د سولې په لړۍ کې مثبت پرمختیا رامنځته شي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه لري دغه تړون مهم اړخ د افغانستان حکومت د کابل ته خلیلزاد، البته یادونه شوي چې د دې یادونه نه ده شوي چې کابل ته به دی ولاړ شي، خو تاسو ویل چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې بهرني لوبغاړي مهم رول لري، پاکستان او هند.
بله، متاسفانه سره د دې جګړه ظاهرا نه و افغاني جګړه خودل کیږي، مګر دا د نورو جګړه ده چې د وطن باندې تحمیل شوې ده. په سیمه کې په پاکستان ته شفیست دینا در چه پا کابل او دیلی دی من پا مناسبات نیزی والی دی پاکستان ارزی تمامیت تای و صدامه رسی. اگر پا دمانا چه دوی دی بنگلدیش دی قضیه چه پا اویاو مکلو تیره پیره پا اویاو مکلو که وقصوی دی دست و تصوله چه که پا کابل که طرفدار حکومت دی هند را منسو چه و اگر اختلی وی پا طبیعی دول دی پاکستان منافیان پسیمه که تحدید ویم د پښتونخوا مسله او دا مسائل دا مطرح کوي، بلان دوی تشویش لري. له بل خوا نه هند په هېڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د پاکستان په پلوي او هند تصور کوي یا وایي چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه د منافعو تقابل کله کله متاسفانه په یو نیابتي جګړې باندې تبدیل شوی او افغانستان ته صدمات رسولي. بلې،
امریکا چې د دې جګړې مهم لوری دی، امریکایي چارواکو، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کراتو کراتو ویلي چې د افغانستان ولس په څلوېښت کاله په جګړو کې سوځي. آیا د امریکا د سیمې او د افغانستان د حکومت هڅو د سیمې ایز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هیڅ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه نه. موږ تجربه لرو چې د افغانستان جګړه د پاکستان له آدرس نه یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ مسله له 1903 کال نه هغه وخت چې مرحوم داود خان قدرت ته رسېدلی مستمر ډول دوام درلودلی، هیڅ سیمه ایز فعالیت پکې مؤثر تمام شوی نه ده، بلکې هر هېواد خپلې ګټې پکې لټولې د امریکا په شمول. نو زه فکر کوم چې نه، امریکایان نه غواړي چې هم هندیان له ځانه خفه کړي، د یو منطقوي لوی قدرت په توګه او ستراتیژیک اړیکو سره لري، او له بله خوانه پاکستان معنوي متحد دغه هم له لاسه نه ورکوي. او متاسفانه په کابل کې یو ډېر مقتدر او غښتلی دولت وجود نه لري چې د افغانستان ګټې په نړیواله سطحه له امریکایانو سره په واضح ډول مطرح کړي.
ایا فکر کوئ چې تر اوسه پورې موږ د کشمیر د لانجې قرباني کیږو؟
یا برخه د مسلې همداده، مګر موږ اصلا د ډیورند قربانیان یو، د دې لپاره چې تشدید لکه چې ما وویل د ذوالفقار علي بوټو له دوران نه شروع کیږي، چې دلته نور علنا استخباراتي فعالیتونه کیږي. تاریخ وایي چې د مرحوم داود خان په زمانه کې مسلح ګروپونه پاکستان ته ولیدل او د کابل حکومت تر فشار لاندې راوسته، تر څو چې حتی داود خان کله چې له شوروي سره مناسبات خراب شول راغی له پاکستان سره. کې د کشمیر، بله د کشمیر مسله هندیان په داسې علاقه مندي ولري چې کشمیر کې فشار کم شي، هغه افراطي ګروپونه په افغانستان کې وجنګېږي. مګر په پاکستان اساسي تشویش بیا د ډیورند مسله ده چې زه فکر کوم د هغه څه کوي، او له بله خوانه بله مسله ده چې په هیڅ وجه ستراتیژیک لحاظ نه غواړي چې په کابل کې انقلابي حکومت وجود ولري.
بله نصر الله ستانکزی، تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې سیمې یو شمېر هیوادونو د قطر پلازمینې دوحه، د پاکستان پلازمینې اسلام آباد، نوي ډیلي، د هند پلازمینې نوي ډیلي ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل نظریات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو هم واورېدل. ښاغلی ستانکزی هم په دې باور دی چې د ډیورند مسله او دغه راز د کشمیر لانجه هغه دوه شاید لانجمن موضوعات وي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په برخه کې د پاکستان د همکاري مخه ډپ کړې ده. که څه هم پاکستاني چارواکي په دې ټینګار کوي چې د سولې په روان بهیر کې رغنده رول لوبولی، خو افغان سیاسیون او افغان چارواکي دې ته د شک په سترګه ګوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او لاملونو سره د حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د کابل او تهران ترمنځ د هغه توافق خبر ورکړی چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی دا پیښه څېړي. فریبا ظاهري نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلند او ځورونې راپور خوشنه کړی دی. مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ایران کې امریکایي بندیانو ته په اشاره وویل چې امریکا یوازینی هیواد نه دی چې وګړي د ایران له ظالمانه چلند سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه
The reports last week of Iranian guards on the border of Afghanistan.
They weighed that here when Iran reported that Iranian police had Afghanistan the Herat ولایت په پولو کې له افغان کډوالو سره چې د روډي په لټه کې وو او جرأت یې وکړ له پولو وړي بد چلند سوي دی او هغه یې ځورولي او ډوب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د افغانستان حکومت باید د لسکونو کډوالو د ډوبېدو پېښه په بشپړو تحقیقاتو سره تعقیب کړي څو د دې کار عاملین ځواب ووایي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي ایران ژمنه ورسره کړې چې په سرحدي سیمو کې د دې بد چلند په اړه راپورونه وارزوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه چې د چهارشنبه په ورځ خپره سوه وایي ایران د یو رسمي لیک په لیږلو سره ویلي چې دواړه هیوادونه یو ګډ پلاوی د تحقیقاتو لپاره د پېښې سیمې ته استوي. د افغانستان د ولسمشر ویان حسین صدیق صدیقی هم د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د ایرانی پولیساتو دا چلند وحشیانه، غیر انساني او د نه بخښنې وړ جنایت بللی دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه د عدالت د تطبیق په هدف په جدي ډول تعقیبوي. افغان چارواکي وایي شاوخوا اویا تنه افغانان چې د جمعې په ورځ یې غوښتل په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته ننوځي، د هغې د پولیساتو لخوا نیول سوي دي او تر وهلو او ځورونې وروسته یې اړ ایستي چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. دغه پیښې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې توند غبرګونونه راوپارول. طالبانو هم د ایراني ځواکونو لخوا دا اقدام ظالمانه بللی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ایران له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو سره د تراحم، اسلامي اخوت او ګاونډیتوب له اصولو سره سم چلند وکړي. د هرات ولایت چارواکي وایي د هریرود له اوبو څخه یې 12 مړي موندلې دي. ایراني چارواکي بیا د دې پیښې په اړه بېلې څرګندونې لري. په لومړي سر کې په هرات کې د ایران قونسلګری دا راپورونه په کلکه رد کړل او ویې ویل چې بېلابېلو سرچینو لکه د تایباد سرحدي مسؤلینو دا موضوع رد کړې ده. تر دې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي د یکشنبه په ورځ د غویي پر 14 وویل چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي ایران د یوه رسمي لیک په استولو سره منلی چې دواړه هېوادونه به د پیښې د ارزولو لپاره یو ګډ پلاوی سیمې ته واستوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار ته بجې او 21 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شبردي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
ډیپلوماټ خبرونې په خپل تازه غانه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ وروستي پریکړې ته اشاره کړې ده چې د دوشنبه په ورځ وویل تر دې وروسته به متحد ایالاتونه د خپلو هوایي بریدونو په اړه ورسني معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي دي چې د متحد ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ د مسؤلیت په ساحه کې منځنۍ ختیځ شامل دی او افغانستان هم رانغاړي. خبرونه بیا د همدې قومندانۍ د ویاند زاکاری هارل خبرې راخیستلي چې وایي ډیپلوماتیکو اړیکو ته اندېښنې او له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره دا پریکړه شوې ده. ډیپلوماټ لیکي د امریکا مرکزی قومندانۍ لږ تر لږه له 2013 کال راپریخوا هر میاشت هوایي ځواکونو د بریدونو په اړه معلومات شریکوي. خبرونه څرګندوي د مرکزی قومندانۍ نوې پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې له طالبانو سره د فبروري د 9 نیټې د سولې موافقې پلي کېدو ته د امریکایي چارواکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د سی شنبه په ورځ په واشنگتن کې وویل طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له دې سره د سولې ماتیدونکي توافق له مخ په زیاتیدونکي ګواښ سره مخامخ شوی دی. ښاغلی اسپر د سولې د توافق په برخه کې پر افغان حکومت هم انتقاد کړی دی چې ژمنې یې تر اوسه نه دي پر ځای کړي. ډیپلوماټ وړاندې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د نتیجو پر سر اختلافاتو ته اشاره کوي او لیکي چې له دې سره هم د سولې مسله پیچلې شوې ده. بلې خبرونې یورو ایشیا ریویو لیکلي دي په داسې وخت کې چې نړۍ د کورونا ویروس له وبا سره لاس او ګریوان ده، د افغانستان د سولې بهیر د وخت او د نړیوالې ټولنې د نه پاملرنې له پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. خبرونه بیا لیکي طالبانو د روسې په میاشت کې د حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ او دا یې معقول ونه باله. ایرویشیا ریویو خبرونه بیا د امریکا او طالبانو د سولې د توافق د لارې خنډونو ته اشاره کوي. یوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو اعدامه یادوي او بلې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په لارې کې خنډ او لیکي چې د تړون له مخې منل شوی وه چې حکومت به تر 5000 پورې د طالبانو زندانیان آزادوي او په ځواب کې به طالبان تر 1000 پورې افغان بندیان خوشي کوي. خبرونه بیا د سولې د لارې دریم خنډ د تیر کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر سر د اشرف غنی او عبدالله اختلافات یادوي چې لا هم نه دي حل شوي او څلورم ټکی له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 1 میلیارد ډالر مرستې کمول ګڼي چې د خبرونې په باور له دې سره به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریځ نور هم کمزور شي او له طالبانو سره به په جګړه کې توانمندي کم شي. یورو ایشیا ریویو کورونا ویروس د یو بل اضافي ګواښ په توګه یادوي چې افغان حکومت تهدیدوي. خبرونې په خپلې اوشتې مقالې کې وړاندې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټو ته اشاره کړې دي. بیا یې لیکلي دي چې پاکستان په دې خزیه کې د هند د هڅو هرکلی نه کوي خو نوی ډلی خپلو هغو ژمنو ته ادامه ورکوي چې د افغانستان د رغاونې په برخه کې یې کړې دي خو د افغانستان راتلونکي پیښې به د هند نقش روښانه کړي.
د نړیوال پولیسو یا انټرپول د 19000 غلا شو لرغونو هنري آثار د نیولو خبر ورکړی. په دې کې د افغانستان 901 یا کلتوري آثار هم شامل دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د ترکیې استانبول ښار ته په قاچاقي ډول د وړل کېدو په مهال نیول شوي. انټرپول او پرون وویل دا آثار په 103 جګړه ځپلو هیوادونو، موزیمونو او نورو لرغونو سیمو کې د قاچاق وړونکو ډلو پر ضد دوی د پولیسو د پراخو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي. د پولیسو په خبره دا عملیات د 13 میلادي کال په 2 نیمایي کې شوي و، خو د عملیاتي دلایلو له کبله نه و افشا شوي. انټرپول وایي د دغو آثارو د قاچاق په تړاو 101 کسان هم نیول شوي. په موندل شوو آثارو کې د بیلابیلو دورو سکې، لرغوني آثار او ګاڼې، تاریخي وسلې، انځورونه او فوسلونه شامل دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د یادونې وړ بولو چې په 1990 لسیزه کې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د افغانستان ډیر لرغوني آثار یا له منځه یوړل شول او یا هم له هېواده بهر قاچاق شول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
اسدي رادیو اوري. په بغلان کې د یو سلبستري روغتون د رغولو چارې ولې درېدلې دي؟ د دې سلبستریز روختون د رغونې چارې څو کاله مخکې پیل شوې، خو اوس روختون په نیمایي کې پاتې دی. د دغه روختون د جوړولو لپاره ځایي خلکو هم خپله سل جریبه ځمکه ورکړې وه. نور حال به د سالی محمد سالی پرپورټ کې واورو.
د بغلان ولایت د مرکز په لوخمړی د حسین خیل او سیمی اوسیدونکو وایي دغلته د یو سلبستری روختون د جوړولو چارې له څه باندې یو کال راهیسې په ټاپه ولاړې دي. د روغتون د جوړولو چارې په 1496 مریض کال کې پیل شوې او ټاکل شوی و چې په دریو کلونو کې جوړ شي. د سیمې یو مخور حجر محمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون ته ځایي اوسیدونکو سل جری پمځکه ورکړي، خو د روغتون د جوړولو کارونه د دوی له غوښتنو سره سره بیرته پیل شوي نه دي.
قراردادي ویلې چې زه دا په درې کلو کې رسوم، وو دا د څلور کاله په باندې تیر شول، اوس په ټپه باندې کار ولاړ ده. موږ ته معلومات نه څه چې ده په څه وایي دا کار درولی ولې درولی ده.
حجر محمد وایي دوی والی، ولایتي شورا او د ولسی جرګې استازو ته ورغلي، خو منډو ترړو یې نتیجه نه ده ورکړې. د حسین خیلو د ګذر وکیل فرهاد احمد زئی وایي د روغتون د جوړولو کارونه څه باندې 40% مخته تللي دي. خو ښاغلی احمد زئی وایي په دغه ولایت کې ځینې زورواکان هڅه کوي اوس دغه روغتون بل ځای ته انتقال کړي. فرهاد احمد زئی وایي چې دوی به له خپلو هڅو ترشان نه سي.
دما داسې څوک نشته چې هغه دولت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کړي یا د هغه توپک په غاړه کې سیما شاته پشتیبانی وکړي. ما ته ډېر ګواښونه سوي، یو وارې نه، دوه وارې نه، لس پیرې ما ته ګواښونه سوي وو چې په دغه مسله کې ګوتې مه وهه. خو ما باوجود دې ما ورته ویلو چې سر مې هم لاړ سي، دا روغتون به له دې ځینه نه پرېږدم چې لاړ سي، ولې دا د مونږه بغلان ولایت ته یو ډېر ستر د شرم ځای ده چې د مونږه هغه له دې ځینه ځي بل چېرته.
د بغلان یو مدني فعال محمد جواد الهام د دغه سلبستری روختون د جوړولو د ځنډ عمده علت په دغه ولایت کې موجوده مافیایي کړۍ ګڼي. شغل الهام زیاته کړه
له بعد مرغه د محلي ادارې د کمکارۍ له وجې نه او همداراز د ځینو مافیایي کړیو له د لاسوهنو له وجې د دې روختون کار په ټپه ولاړ دی. په یاد ولایت کې ولس را پاسېدلی، مشران او ځوانانو خپل حق غوښتلی، خو له بعد مرغه بیا هم د دوی غږ ته توجه نه ده شوې او د دې روختون کار په ټپه ولاړ دی. موږ په جدیت او قاطعیت سره له مرکزي ادارې څخه دا غوښتنه کوو تر څو د یاد روختون چې 40% کار هم پر مخ تللی دی ټاکل شوي ځای کې د دې روختون هغه کار بیا ځلې پیل او همدارنګه بشپړ کړای شي.
د بغلان چارواکو ویلي و چې پر دغه روغتون به څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دوی اوس د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ یو علت قراردادي شرکت ته د مالیې د وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول شولې دي. د والی ویان نذیر نجم وایي وروسته له هغې چې په کابل کې مالیه وزارت د روغتون د جوړولو قراردادي شرکت ته د بودیجې ورکړه ودروله، شرکت هم د روغتون د جوړولو چارې په ټپه ودرولې.
د قراردادي شرکت هغه مالی امکانات ناچیز وو او د حکومت لخوا د قرارداد پر اساس دوی ته باید پیسې انتقال شي، ولیکن د وزارت مالیه لخوا نه دوی ته پیسې نه دي انتقال شوي. نو دا ستونزه ده قراردادي شرکت د څو میاشتو راپدې خو خپل رغنیز کارنه په ټپه درولي. مشکل البته د قراردادي شرکت لخوا نه دی.
تو ولی ویاند وی څرنګه چې د روغتون د جوړولو قرارداد په کابل کې سوی، ځکه نو تر ډیره دوی په ولایتي سطحه اجرات نسی کولی. هو د افغانستان د مالی وزارت وی د بغلان د مرکز دغه روغتون د قراردادي شرکت بودیجوي چاري په مالی وزارت پورې اړه نه لري. دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې قراردادي شرکت دی دا موضوع له روغتیا وزارت سره شریک کړي. هڅه مو کړې چې د روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویان یې لا زموږ اړیکې ته ځواب نه دی ویلی. د نیو جان ګروپ په نوم قراردادي شرکت مخکې د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځان علت په وسینخیلو سیمه کې ناامني بللې وه. خو د بغلان د والی ویاند وایي دا ناامني دومره نه ده چې د روغتون د جوړولو چارې ټکنۍ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بغلان په لسګونو ځوانانو له ولایتي چارواکو د دغه ملکي روغتون د جوړېدو د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي مرګ ژوبلو اوښتې ده. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون لخوا خپور شوی، تر ټولو ډیر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي دي. وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودل شوی. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسله والو ته طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. خبره د میدان وردګ دی ولی ویان محب الله شریفزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د پکتیا د احمد ابا ولسوال په یوه برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د 203 تندر قلور دو روغتون کې بستري دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې هېوادونه د کورونا وایرس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډېر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. خبرونو تفصیل بیا هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي. خو تر مخکې ته دی چې دواړو خبرونو ته وار ورسیږي، یو سیمه ییز نړیوال موضوع راخلو. ایران خبرداري ورکړي چې پر دې هېواد وسلو د پلورلو د لګول شوي بندیز غځېدل به هېڅکله ونه مني. دغه بندیز چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې پر ایران لګول شوی د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي، خو واشنگتن هڅه کوي چې دا بندیز وغځول شي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر خبرداري ورکړ که امریکا په امنیت شورا کې د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیز د مودې د غځولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، له توند خبرګون سره به مخامخ سي. دغه بندیز په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې لګول شوی چې موده یې د روان کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي. ایران په دې تړون کې منلی چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه کم کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوی و یو بد تړون بللی او په 2013 کال کې ترې ووت. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه لا سخت کړل چې ورسره د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپل سو. واشنگتن اوس وایي چې غواړي پر ایران تسلیحاتي یا د وسلو د پیر او پلور بندیز موده وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونه وویل چې د ټولو شته امکاناتو په کارولو سره هڅه کوي چې دا بندیز وغځوي. مایک پومپیو هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیز مخکې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې موده پوره سي وغځوي. بلخوا چین او روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه غړي دي چې له ایران سره د وسلو د لویو قراردادونو په تمه دي. دغه راز فرانسا، بریتانیا او جرمني چې لا هم د دې تړون غړي دي هم شاید د یاد بندیز له تمدید سره مخالفت وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ د دولت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېده پر امریکا انتقادونه تکرار کړه او د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگتن وتل یو احمقانه کار وبله. نوموړي زیاته کړه که امریکا غواړي دې تړون ته بیرته راوګرځي باید ټول بندیزونه لرې کړي او خپلې تېروتنې جبران کړي. ولسمشر روحانی زیاته کړه چې ایران به په هیڅ صورت د تسلیحاتي بندیزونو تمدید ونه مني. د ایران له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته تهران په تدریج له یاد تړون سره خپلې ژمنې راکمې کړې دي. واشنگتن په دې باور دی چې د ایران اټومي پروګرام پوځي اهداف لري، خو تهران په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه مني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خره غلاست وایو، که پوښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خط چاپیریال زون ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق پیژنو، د نورو حق و حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږوي، ما او تا ته کونډې را په برخه کوي، ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بیز. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې رد لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتر وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول، درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي، دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دي، یا د مختلف ژبې خلق دي، یا د مختلف ادیانونو خلق دي په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم هغه اوس په عقیده لري اسلام مونږ ته د غسره د دې خ همزیستی امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته خپل دین ته خپل یو وګړي انسان ته حق او حقوق پیژنم، دغه حق او حقوق کوي چې مونږه د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبنلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلګ یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلګو ایښی ده په یو نوم په بل نامه د د دین د شعار لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کوترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني یا که هغه سیاسي یا هغه مدني سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وده چې نن مونږه هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې یې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نورو ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي. لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوي چې دا به نور خلک هم دا جرأت وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي. سره کرخه بایی چه نور خلقو تا دیبدی جرعت ورنکو چه پا مختلف نمونو بانده مونگ یا بل سره او وزنو زکه ما مخیل کنه چه آغا بردباری ده درک ده عشق ده دوستی ده دین پالنه ده پا دیم ملکی هر رقم خلق زون که گوره مونگ سره اندوان سه مونگ سره سکان سه مونگ سره نور خلق سه دی طولو دی عدیان و احترام مکو دغه تفسیر او دغه تعبیرون مونگ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلی او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومي ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا واده د دې اونۍ خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دا شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دی باندې سپریږي سهار سهار په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی ساعت څو وخت را منځته شو
لملای ساعت مصریان اختراع کړی دی او په یوه کې څه وخت دی بیا بابولی ها تقریبا 3500 کال وقت تعیین کړی دی
ساعت ارزښت پڅ کې دی
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري هم دا اوس هم د خلک شته چې په کورونو کې بیلا بیل ډول ساعتونه شته دي حتی د آرشیف په ډول ځان سره په کورونو کې خېدی له بخانې نه نیولې ان تر اوسه پورې
او پر ډولونو کې څومره بدلون راغلی دی
ساعتونه مختلف ډولونه لري مثلا د لاس ساعت دیوال ساعت په میز باندې ولول ساعتونه دي چې خپل کېږي یا ټلیفون کې وي کمپیوټر کې
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د ساعت لرغونتوب ته تم کېږو بیا یې ارزښت روښانه کوو د ساعت پاک لا مرکه هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي ملتیا مو کړی قدر من اوردونکو بشر د خلقات لپای لپ دی فکر کې وو چې ځان ته آسانتیا وي رامنځته کړي دوی وغوښتل چې شپه او ورځ په ساعتونو او غړې باندې ویشي په پایل کې د وخت د معلومولو لپاره له طبیعت څخه کار اخیستل کېده مصریانو په اسمان کې دوه ستوري د شپې د دوه ساعتونو لپاره په نښه کړي وو ورځ به په دوه برخو ویشلې و هر برخې ته به یو ساعت ویلي په پنځلسم قرن کې له لرګي څخه ساعت او عقربه جوړ کړه دا ساعت به د لمر په مرسته څرخېده بابلیانو له میلاد څخه شپږ قرن وړاندې د یو ساعت لپاره شپېته دقیقې او د یوې دقیقې لپاره شپېته ثانیې مشخصې کړې ورو ورو د ساعتونو په ډولونو کې بدلون راغی په پایل کې یو آلمانی مخترع په دې وتوانېده چې لومړنی اوتومات ساعت جوړ کړي. وروسته بیا په سویس کې پرمختللي ساعتونه جوړ شول. جی بی، سرمیزی او دیوالی ساعتونه بیا په 19 میلادي قرن کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دود شول. جی بی ساعت به دومره اصل او با کیفیت و چې په عامه خبره له وو پوښتنو څخه به راتلونکو نسلونو ته پاتې کېده. یاد ساعت به د یادګار په توګه په ډیره مینه او احتیاط سره ساتل کېده. د کابل اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې تر ټولو جالبه دا وه چې ساعت به ګلپوش کېده، بیا به د زوم په غاړه کې اچول کېده.
مثلا د لاس ساعت دیوال ساعت دیوال کې چې لګېږي، همداراز په میز باندې یو ډول ساعتونه دي چې کېښودل کېږي، ټلیفون کې وي، کمپیوټر کې. یو بل شی چې زه ورته متوجه شوی یم، هغه یو ډول ساعتونه همدغه ساعتونه وو لکه د غټ دیوال کې چې لګېږي، دا به په ودونو کې ځینو زلمیو ته په ځانګړو ګلونو کې جوړېدل او غاړه کې به ورته اچول کېده د واده زلمي ته. نو ساعتونه په مختلف ډولونه لري او خلکو د استفادې وړ دي.
د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری چې په یو ټلویزیون کې سیاسي بحثونه مخکې بیایي وایي چې ساعت د هر وګړي په تیره بیا د خبریال لپاره ډیر زیات مهم دی، ځکه وخت باید له کار سره برابر وڅرخوي. هغه د خپلو ساعتونو پاکله وایي.
په کلی کې به چې مونږ کله کیسې اورېدلې، کله چې کلی ته راغلو د مهاجرت نه، نو دا خبره به راته کېدله چې مونږ به دغه وخت داسې معلوموو چې پلانکی کانډاو باندې به لمر راغی، نو موږ به چې دومره بجې شوې په پلانکی کانډاو باندې به چې لمر راغی، یا دغې ځای ته به چې لمر راغی هغه نښې ایښې وې، ګواکې وخت دومره شو منتظر وو چې لمر کوم ځای ته رسیږي چې څو بجې به شي، بیا ځینې سیمې ورته په نښه کړې وې. دا نو زموږ د کلي یو تاریخچه وه. لومړی ځل ساعت ما چې په لاس کړی و سیکو ساعتونه و، هغه ماته ډېر پخه زموږ درور یوه خواښې وه، هغه د حج نه راغلي وه، هغې راته راوړه. بیا نو دویم ساعت چې و هم ماته ماما راوړه، زیړ ساعت و او خلکو راته ویل چې دا طلایي دی او که څنګه دی. بیا نو هغې نه وروسته چې کله موبایل راغی، بیا زما ساعت سره علاقه کمه شوه، بیخي مې ورسره کمه شوه. تقریبا چې زه راځلمی شوی ما ساعت نه دی په لاس کړی، او دا دوه کاله کېږي چې ساعت ته مې ضرورت پیدا شو. زه سیاسي بحثونه چلوم، نو بیا ما دپاره د وخت دغه ډېر مهمي کنټرول چې زه مېلمه څنګه کنټرول کړم او په څومره دقو کې هغه نسوال واخلم بل چاته ورکړم، نو دې لپاره ما د سات لازمي شو. د امریکا نه ملګری مې راغلی و، نو ماته سات راولې، مزما خو سات نه خوښېږي. ته په لاس کې چې په لاس مې که یوه ګوتمۍ وه چا سره راغی، نو زما لاس او ګوتمۍ او سات دا ډېر ښایسته ښکاره شو. نو بیا مې په فیسبوک کې عکس واچو، بیا ټولو خلکو راته ویل چې سات په لاس کوه، ډېر ښه در سره ښکاري. هماغه چې شو سات ته مې توجه واوښته. اوس ما سره ډېر قیمتي ساعتونه دي، شپږ دانې به وي، خو یو باندې ما پیسې نه دي ورکړي. ملګري مې چې بهر کې دي، ماماګان، خپلوان، دوستان، هغوی راته د خارج نه رالیږي. کله کله ورسره پتنګ هم شمه چې وزن یې ډېر دروند دی.
د شینواري په خبره ساعت هغه څه دی چې اکثره وخت د دوستانو لخوا ډالۍ ورکول کېږي. ساعت ته د اړتیا او عادت له مخې هره ګړۍ کتل کېږي، او کله چې ورته وکتل شي نو دوست او آشنا مو سم له واره سترګو ته درېږي. لیکوال او ژورنالیست عزیز اتل هم وایي چې د خپل په ساعت باندې پیسې نه دي ورکړي، ورورې له بهر څخه ورته لیږي.
بیلابیل ډوله ساعتونه مې ورنه استفاده کړې ده، کار کړې مې دي، خو له بعد امرکه زه خپله شخصا ساعتونو سره ډېره علاقه نه لرم. زما ورور خارج کې دی، هغه راته بیلابیل ډوله ساعتونه رالیږلي دي، راسره شته دی. د قیمت له اړخه ډېر قیمت والا هم پکې شته، د کم قیمت والا ساعتونه هم پکې شته دی. خو زما خپله چې خوښېږي هغه ساعتونه مې خوښېږي چې سپکې، زیات درانه نه وي، په لاس کې باندې وزن کم وي. یو بله دا ده چې ساعتونه یا ساعت یا وخت یا ټایم، دا د انسان په ژوند کې ډېر ارزښت لري، ځکه څوک چې وخت ونه پیژني، په وخت ونه پیږي، نو څنګه به وکولی شي چې هغه د خپل ژوند چارې تنظیم کړي. مونږ هم دغه ساعت یا د منټ یا د ثانیې یا دقیقې پر بنسټ باندې خپل کارونه تنظیموو. نو ساعت د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر ګذاره دی، اغیز لري.
ښاغلی اتل زیاته کړه، کوم کسان چې ساعت او وخت ته ارزښت نه ورکوي، ټول ژوند یې ګډ وډ او بې پلانه وي. نوموړی دا هم وایي چې اوس په موبایل کې ساعت د نورو ساعتونو بازار کمرنګه کړی دی.
هغه کسان چې له وخته غافل دي، د وخت په ارزښت باندې نه پوهېږي، نو هغه تبند له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. او ساعت هغه څیز دی چې موږ او تاسو ته وخت راښیي. خو په اوسني عصر کې ټیکنالوژي او بیا په بنسټیز ډول موبایلونو د ساعت په فرهنګ یا دود باندې ډېر اغېز کړی دی، ځکه چې اوس خلک د دې په ځای باندې چې ساعت ځان ته واخلي یا ساعت خراب شي ویسي جوړي کړي. پخوا به خلکو ساعتونه چې خراب شول جوړول به، خو له بعد مرغه اوس نه جوړي، ځکه نه جوړي چې د ساعتونو ځای موبایل نیولی دی. موبایل ډیر په اسانۍ سره هر سړی کولی شي چې د خپل جیب راواخلي او ټایم پکې وګوري. ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته دی چې په کورونو کې بېلابېل ډوله ساعتونه شته دی، حتی د آرشیف په ډول ځان سره په کورونو کې ایښي دي. له پخوانیو نه نیولې آن تر اوسه پورې بېلابېل ډوله ساعتونه دي چې دوی سره شته دی. خو په ټوله کې ساعت ښه شی دی، او زما هیله همدا ده چې ټول خلک وکاروي ساعت، زموږ او ستاسې چارې تنظیموي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، و دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو شووري دل ډیر له سو درې چل وکړم کال.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په لرغونو زمانو کې ساعت څه ډول وو او خلکو به د کومو هدفونو لپاره کاراوه، دا او د ته ورته پښتنې مو د تخنیک په برخه کې لڅېړونکو انجینر قیام څخه په یو مرکه کې کړی دی. په پایل کې مو د پخوانیو ساعتونو ډولونه ورنه پوښتلي دي.
لومړی ساعت تقریبا 55 زر کاله مصریان اختراع کړی دی، او په یوه کې څه وخت دی هغه د لمر او د حرام سیوري د دین استفاده کړی او وخت تعین کړی دی. خو دا یو مشکل درلود چې د شپې په وخت کې هغه مشکلات درلود. بیا بابولی ها تقریبا 3500 کاله دا د پیشرفته‌تر ساعتونه په فکر و. لومړی ساعت لمر ساعت خورشیدی، دوهم ساعت د شګدی. بیا مصریان د اوبو په فکر وشو چې افلاطون لومړی کس دی چې د اوبو ساعت پیشنهاد کړی دی. په طول مدیترانه کې دا رواج و، شمی ساعتونه، د فانوسی ساعتونه، د دندهی ساعتونه، د اوبو نجومی تیر ډولونه لري.
د هغه ساعتونه و چې په پایل کې کله ساعت رامنځته سنو دغه ډولونه و. راځو اوس عصر ته. په ساعتونو کې څومره بدلون راغلی او اوس څه نمونه دي؟
مثلا دیواری ساعتونه، سرمیزی ساعتونه، جیبی ساعتونه منځ راغی، اوس دیجیتال را شو ویلی.
بله، کلاتی سات رامانس د سی او ډول ساتونه وتی جی بی سات به ورته ویل. دغه پاک لک سره تا وک په تیر د زیات عمر کسانو به څومره په غور سره دا ساتل.
زه چې ولکایم زما په یاد چې زمونږ نیکاګان او دا سپینګری خلک، دا معتبر خلک تقریبا د دواسکت په جیب کې دا سات دلود او دا د زنجیر تل شوی. بیا سو پختن وکړي چې سات سو دی، دا سات یو پوج دلود هغه خلاص کړو. بیا خلک ویلي چې سو بجی دی. اوس د انتیک په نوم اوس هم شته دا ساتونه لري. ما لیدل دي په کابل کې
لسات نه د کور د تعظیم لپاره هم ډېر زیاته ګټه اخیستل کېږي. د بېلګې په توګه همدا اوس د تاسو په اتاق کې موږ ګورو چې یو ډېر ښکلی ساعت دی. د دې پاک له راته وایي چې په دې باندې وخت معلوموي که د کوټې د ښایست لپاره دلته ایښی؟
نه، دا د کور دی. د کور دی خو کار کوي، ښه ګلالۍ آواز هم لري، ډنګ ډنګ
لوړ آواز.
هو، لوړ آواز لري.
په علمي لحاظ ساعت څومره ارزش دی؟
د ساعت ارزش دومره ډېر دی په ټول ژوند کې، د اختراع، د تخنیک، د پروازونه، د سفرونه. بې ساعت مشکل دی ټول نړۍ کې. ساعت دومره اهمیت لري چې مثلا چا ته واده ورکوي، مخصوصا د تخنیک او د پروازونه او سفرونه، د کشتی سفرونه، ډېر دقیق او ضرورت ساعت.
ډېره مننه انجینر صاحب، تاسو ژوندي اوسئ.
ډېره مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند هر غړی مو په خوښۍ او نیکمرغۍ تیر شي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
Chin ma chin, kuli e rizmar isklal.